د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو د آزادۍ رادیو په دې وسات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی. خو هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي هڅه کوي د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونه سره نږدې کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت خبریالانو ته وکړه. هغه ویل په دې غونډه کې چې پرون پیل شوې او نن به پای ته رسیږي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې نه کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څو ورځې مخکې هیله ښودلې وه چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دا څرګندونې د ښځو د حقونو د فعالانو او د طالبانو د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي. د رویټرز خبری آژانس خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ماموریت په یو لیک کې له دې کمیټې څخه د غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی او د طالبانو ځینې نور چارواکي له اوږدې مودې راهیسې د سفر له بندیزونو سره مخامخ دي. خبر زیاتوي چې متقی به د مې له شپږمې تر نهمې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیر نو سره وګوري. که څه هم د دې غونډې اجنډا معلومه نه ده، خو رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د دې سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. د چین او پاکستان چارواکو مخکې له دې خوښي څرګنده کړې وه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان به د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز له 2 میلیاردي پروژې سره یو ځای شي. په اپریل میاشت کې د ځینو پاکستاني رسنیو هم اسلام آباد ته د متقی د احتمالي سفر خبر ورکړی و. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا حکومت لسګونه زره افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هغې هېواد ته تللي اجازه ورکوي چې په امریکا کې پاتې شي او کار وکړي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د دوو باخبره سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د سرچینو په وینا دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د دې افغانانو د میشتېدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وڅنډېدې. په خبر کې راغلی دی چې د افغان کډوالو ته به په راروان اوړي کې د دوو نورو کلونو لپاره د کار لنډمهاله جوازونه تمدید شي او په عین حال که بل ریپورت کې دوه یا استلو خوندی وي. د هڅې د هغو څه باندې شپږوي زره افغانانو د میشتیدنې د موقت حل په مقصد کېږي چې د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته ولېږدول شول. د پاکستان پاوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی وغړي وژلې او وغړي نیولې دي. او بخې د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې ویل دا وسلوال د سید خان په مشرۍ د ټي ټي پی غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویل چې د سید خان ډله په 2014 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پاوز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان پاوز نن په یو جلا بیان کې وویل په خیبر پښتونخوا کې درې وسلوال په یوه نښته کې وژلې دي. او د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د څلور ورځني کړکیچ پر مهال ترسره کړي له بشری جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ مرکزی په نیویارک کې د نن په یو راپور کې ویل چې دواړو خواوو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي د دې دوه جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له سلو زیات ملکي وګړي او سرتیري ووژل شول.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لست. زه ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري او قاب پیکار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د ښځو پر اساسي بشري حقونو خبرې کوو. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د لسمې مادې لمخه هر څوک د هغه پر وړاندې د هر ډول چې ور باندې تور پوری کیږي په دغه صورت کې د یو خپلواکي به طرفي او عادلانه محاکمه حق لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر کال په راپور کې د هغو درو افغان شذو یادونه سوي و چې د طالبانو د ناوړ چلند په اعتراض کې نیول سوي او دوی د طالبانو په بند کې د شکنجه او نورو سختو ناوړ چلندونو په اړه خبرې کړې وې. د دې سازمان د راپور لمخې طالبانو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر خپل سر د غدري شذي په کابل کې په یو خوندي کور د چاپی په ترڅ کې نیولې و او د ځکه چې دوی په مظاهره کې ګډون کړی و. دا شذي د طالبانو لبند را خوش کېدو ورسته له هیواده ووتې. ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نیټه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، سمدستي د شذو او انجونو پر وړاندې محدودیتونه زیات کړل. شذو د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې مظاهره پیل کړې. د 2021 کال د سپتمبر په لومړیو کې د شذو په مشرۍ لاریونونه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ولایت کې پیل سول او په چټکۍ سره په ډیرو ولایتونو کې خپاره سول. طالبانو د دوغو اعتراض کوونکو شذو ترڅنګ ګڼ نور د نجونو د زده کړو فعالان هم توقیف کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان مخکې ویلي چې طالبان باید له بندیانو سره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو د معیاري مقرراتو سره سم په قانوني توګه چلند وکړي. هر هغه څوک چې د شکنجه او یا نور ناوړه چلند مسؤول وي باید په بې پرې توګه پوښتنه ورڅخه وسي او په مناسبه توګه محاکمه سي. د سازمان همدارز ویلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره شکیل دي باید پر دوی فشار راوړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له اصول سره سم عمل وکړي، چې په دې کې د بیان او راغونډېدو ازادي ته درناوی، د مناسبې پروسې ډاډ او د شکنجه او نورو ناوړه چلند مخنیوي شامل دي. نن په داز ما حق د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه شذ چې طالبانو بندې کړی وي یا اوس هم په زندان کې دي، د عادلانه او بې طرفه تحقیق او محکمه حق ورکړل سوی دی او یا ورکړل سوی وو؟ آیا هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي او د مظاهره یا د نجونو د زده کړو لپاره د فعالیت په خاطر په زندان کې شپې ورځې تیروي، د ځان د دفاع حق لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شذو د حقونو فعال اغلی عادله بهرام نظامی، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی اغلی سایمه خوګیانی او مدني فعال نظیفه شاهی میلمنی دي. اغلی شاهی او نظامی دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وستی چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. لومړی پښتنه به اغلی شاهی له تاسو څخه وکړم چې تاسو په نظر تر اوسه پورې هغه توقفونه چې سوي دي، آیا د طالبانو حکومت له دوی سره عادلانه چلند کړی دی د تحقیق ته پروسې پر مهال یا په محاکمو کې؟
سلامونه تاسو ګرانو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته کوشنی اختر مبارکي تاسو هم وایم. تاسو د سوال من لپاره چې بحث وکړو، اول خدای بحث چې د قانون د لحاظ او د خصوصا د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظ کچیر مونږ وایو نو په منصفانه ډول د هغه د هغوی سیړنې او تحقیقات او همدارنګه د هغوی توقیف چې په خودسرانه ډول لکه د صحرایي محکمې په ډول چې سوی دی نو نه د شریعت د لحاظ سم ماته ښکاري او نه د قانون د لحاظ او نه هم د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظ. نو په دې ډول چې کچیرې یو محکمه د صحرایي په ډول وشي نو دا بیا د یو هیواد هغه اجتماعي نظم د انسان حیثیت او د انسان وقار د خپلند کیږي او بل د هغوی چې د کوم تظاهرات کړی هغوی او کوم هغه خپل غږ پورته کړی هغه غږ دوی ته د لاز طرفه ورکړ سوی دي. ازادي بیان هیڅوک نشي کولی د انسان غږ او د انسان کوم خواهشات لري د هغې مخه ونیسي، ځکه چې کچیرې یو ملت په ستونزه کې وي او هغه خپل غږ پورته نه کړي نو حکومت او ولسمشر یا کوم هغه هم حاکم چې په شهر کې وي یا په یو هیواد کې هغه به داغه ستونزې څنګه به خبر شي؟ داغه پورته کول دا په دې معنی نه ده چې باید د حکومت یو د حاکم نه حیثیت خپلند کول یا د هغه وقار خپلند کول په دې معنی نه ده. په دې معنی ده ته باید ستا مسؤلیت ده، ته باید دې ته توجه وسه د خپل ملت هر ستونزی او سند ته تطبیق تر رسیدگی وکي نو دا د تعلیم او د کار حق چې خود باندې بنکړي د هر یو میرمنه هر یو کس حق لري د بشري حقوقو لامل لهذا د شریعت لهذا باید خپل حقوق پورته کړي او دوی چې برنه حق پرته لکم تحقیق نه پرته لکم سیرنې او د کوم په حیثیت ډول چې هغه محکمه سي د صحرایي محکمه په ډول ماته د مناسب نخکاری او خصوصا دا مکمل یو حق تلفی ده یو ظلم یو دیکتاتوري د افغان نجونو او افغان میرمنو باندې ده نو بده مرغه چې تقریبا د شلم میاشتې کې په افغانستان باندې امدا حالت جریان لري
مننه اغلی شاهی اغلی نظامی تاسو ووریدل چې اغلی شاهی ویل وای په دغه مواردو کې چې د شوزو د حقونو فعالان نیول سوی دي توقيف سوی دي هغه کسان چې مترز وی اعتراضونه کړي و مظاهره د دوی په اړوند کوم تر هرڅه تحقیقات چې تر سره سوی دي دوی په نظر ده د صحرایي محاکمو په توګه باندې تر سره سوی دي تاسو څه خزمه پښتنه دغه چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانين او اساسي قانون نه عمل کوي نو آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې واقعا د طالبانو هغه محاکم یا پریکړه چې دوی کوي د خلکو په مورید کې او دوی خلک نیسي په ځینو مواردو کې آیا تاسو په نظر دا صحرایي محکمې دي
د دې زه تمننه تاسو ته او د تاسو ډیر قدرمنو ملمنو ته درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر زیاته مننه یقینا په ورستیو کې کوم خبرونه چاودل کې یا کوم حوادث په افغانستان کې ماسترتي یا کوم پیښه چې رامنځته کې راځي چې داسې په عموم کې د په وضعیت باندې یو ټولنه په وضعیت باندې بس وکړي یو ټولنه څه وخت مهار کېدلای شي څو ښه کنټرولېدلای شي او په ټولنه کې څو ښه نظم راتللای شي شي هغه وخت کې د یو مملکت اساسي قانون ولري او ټول اتباع مطابق د اساسي قانون اون باندې عمل کوي که چیرې اساسي قانون موجود نه وي مدني قوانين موجود نه وي نو د موخیت هر برخورد چې د متهم سه یا څوک متهم دی یا نه دی متهم نه د دوه تثبیت هم ډیر سخت دی په دوه خاطر چې کله قانون موجود وي مطابق د قانون به مخته تو او یې بو چې د شخص یا د میرمن یا د نارینه په دوه اتهام باندې باید نظر په دوه قوانینو باندې ونیول شي او تحقیق ته وشي کله چې دلته هیڅ قانون نشته دی او صرف موږ شکر ټول مسلمانان یو او یقینا چې خپل دین او اسلام ته احترام لرو مو برخه ته نه غواړو چې داسې حساب وو چې ولا ټول هرڅه خدای نه خواسته اشتباه ده. شریعت درست ده پا قرآن شریف گرگلی چی طول نروخد حقوق مساوی دی او هاگ فرق بی دوم روی چی ده دی پا تقوی که بوی او راغلولو دلتا پا جرم بانده دلتا راغلولو پا گناه بانده کلا چی هاگ تثبیت نوی هیچ اغا نلیری ده یو شرعی اغا نلیری برخ نلیری چی حق ناق سره یو چا باندې اتهام وارد کا یا ونیول شي په هغه هم قوانين موجود نه وي چې غوته تر رقم جزا ورکړل شي نو یقینا چې دا به د قوانینو نو خلاف حرکت وي او هغه کنروي کله کله چې په بندیخانه کې وي او قانون نه وي مطابق د قانون او عمل ونی شي هغه یقینا چې مو سره محکمه ورته ویو چې دا خلاف د ټولو حصول د موازین او د حقوق بشر دي چې نن ټولنه عینن نړۍ په یو ورکور تبدیل ده او نن هر هغه مملکت کې چې د خلکو سره غلط چلند کوي ټولنه نړۍ ورته متوجه ده او په دوه وخت کې چې مو وینو چې مون شکرلای چې خلاف د نور ټولنو خلاف د نور مملکو مو یو حرکت وکومو باید مو د نور ټولنو سبایت اده قلن ځن برابر کوچتو وکړلای شو چې ډیپلوماټیک اړیکې ولیرو مخه تولار شهاب ما بدون د قوانینو نه هر عمل چې اجرا کیږي او قانون موجود نه وي هغه خلاف د ټول اصول دی بشری
دي. مانا اغلی نظامی، اغلی شاهی، د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک هیڅ څرک نه لیدل کیږي. دوی وروسته ویلي و چې د یو شمیر هغه فعالان هم توقیف سوي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. ستاسو په نظر دغه خلک چې نیول کیږي د قانوني پروسې لمخه مخکې تر دې چې دوی تورن و پیژندل شي یا محکمې ته وړاندې شي، د تحقیقاتو په پروسه کې باید له دوی سره څه ډول چلند وسی او دوی څه ډول د یو مدافع وکیل حق لري؟
نظر په دې چې په افغانستان کې پرته له شرعي قانون لهدا داسې دوی داسې قانون نه دی چمتو کړی چې د افغانستان کوم ناری هر یو ناری زنانه هغه په نظر په د هغه قانون مطابق یا فرمان دوی مختلف شي. اصلا خودی وی چې حکم د حاکم باید ټول باید د غوی د امر لاندې وي، چې ری ویل چې کار بند په خوځو نو بند، بیا تعلیم په خوځو نو تعلیم بند. نو د خود اسلام د لحاظ خو جواز نه لري چې اسلام خود اس نه لري چې نارینه باندې تعلیم یا علم فرض او زنانه باندې نه حق کا تزامن روا او زنانه باندې نه. بعضې دوی دوی ته چې زه ګورم د دې کړنو ته د دې حکومتداري ته داسې معلومیږي چې دوی لکه د قرآن نه ناوړې ګټه پورته کول یو عام وخت یو بهانه جوړشته وی. شریعت دا ویلي، شریعت خو داسې کس نشته چې د هغوی مخ ته ودرېږي او وایي قرآن خو دا ویلي. په خولې دې کسان په رسنۍ کې موږ لیدلي چې هغوی ته د هغې یو نماینده چې تلویزیون ته راغلي نو هغوی ته مکمل په تفصیل ډول ورته ویلي خو هغوی نه قبلوي. نو په دې ډول اوس خو مخکې د قوې قضایه په افغانستان کې بیل وه، قوې مجریه بیل وه. قوې قضایه داسې محکمه داسې وه چې بې طرفه، نه د حکومت طرف ته وه نه د ملت طرف، یو بې طرفه مستقله قوه وه چې یو کس توانېده چې ځان ته وکیل مدافع به نیول، د هغې مکمل موضوعات مخته به وړل محکمې ته، د دولت له طرفه سرنواله وه، سرنوالي وه. نو اوس نه سرنوالي شته، چې چیرې سره نوالی نیوي او کوی قضایه سره د کوی مجریه یو چتر لاندې وي نو څوک په محکمه باندې باور کوي؟ خو معلومه خبره ده چې کوی قضایه د کوی مجریه لاس لاندې کار کوي. نو بې طرفي او منصفانه او عادلانه ډول محکمه به چیرې وي چې په دې لحاظ کې یو وکیل مدافع چې واخلي اته لاړ شي؟ هیڅ رول نه لري وکیل د مدافع، باید وکیل د مدافع زنانه وي چې هغوی ته هلته ځي نو د هغه مکمل دلته زنانه جواز نه ورکوي. که چیرې زنانه وکیلانو ته دلته جواز نه ورکوي نو هغه به څنګه ځان ته وکیل واخلي؟ نو هر خواته چې ګورو ستونزې مشکلات شته. له بد مرغه کومه هغه فعالانو نجونو یا میرمنو چې وسارته چې ځان سوي، حتی له بده مرغه داسې بد حالات بد وضعیت کې مونږ او تاسو خبر یو، په هغه باندې څه به تېرېږي؟ هغه هم زنانه. اوس خلک خپل یوه چرګه بېستر او بې سرپرست نه پرېږدي، هغه هم بیا د یو کور نجونې وي، د یو میرمن وي، هغه هم د حکومت د طالبان د لاس لاندې چې هر څوک وي، هر انسان غریزه لري. نو هر څه کوي چې په هغه باندې دوست د افغان نجونو د افغان د میرمنو داسې لسوی څوک نشته او حمایت وکړي، او بېچاره نارینه هم ورته ګوري نو څه به وکړو؟ وایي که غږ پورته کړو نو موږ وولي.
مننه اغلی شاهی، تر یو میاشت زیات وخت کېږي چې موږ راپور ترلاسه کړ چې د فاطمه محمدی، ملالی هاشمی او رقیه سائی په نوم باندې شدي طالبانو په کابل ولایت کې ونیولې، ځکه چې دوی د نجونو د تعلیم لپاره اعتراض کړی وو. په همغه هفته کې د طالبانو مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا هم ونیوي د نجونو د حقونو لپاره فعالیت کاوه او د تعلیم په برخه کې کار کړی و. دا ډول توقیفونه چې پر خپل سر باندې د ملګرو ملتونو او همداراز د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې دا پر خپل سر توقیفونه دي او د دغو کسانو د ژر تر ژره راخوشي کېدو غوښتنې هم مطرح سوي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه او نړیوال ادارې نور څه کولای سي چې د دغو خلکو حقونه خوندي سي؟
زما د لحاظه زما د نظر زه حالات او وضعیت ګورم، نو هر یو غوښتنه چې د نړیوالو له طرفه طالبان څخه وي، همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په اصلیت وپېژني. او د نړیوال باید د دوی څخه په دې طریقه مخته تللی سي چې په دې باندې باید فشار راولي، فشار هم په مالي ډول، ځکه چې غواړي چې یو کس له بېخ بودیت نه خراب کې باید د هغې اقتصاد صفر ته ورسوي. نو له دې لحاظه کې دا چې په هر اونۍ کې امریکا افغانستان ته پیسې ورکوي، او د دې لحاظه چې څنګه پاکو چې په دې باندې هغه بودیه بند کړي، نو دوی مجبور کېږي چې باید د هغوی غوښتنه ومني. ځکه چې هر یو میرمن چې خپل غټ کوي او هر یو میرمن د افغانستان سره د فرار په حالت کې وي، هر یو په افغانستان کې زو هوزو فیرا د خپل اوس مهال په خبر کې په دې معنی کې زور سي کوم، هر یو حق په خوانی د جرم مدني چې موږ سره جونې میرمن مو سره کار کول، همدارنګه د خود په شبکې چې ما سره و زو خپل زما شرکت و چې کوم هغه میرمن وکیلانو مونږ سره هغه ته چې هر یو وای چې د مونږ دلته یو لکه د زندانی په حیث، نو یو طریقه امداده چې وباندې هغه کومکونه بودیجه ده هغه وربانې بند کی. لاغین پرته د طالبان هم څه غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په رسمیت وپیژني، نور بیا هر یو قانون یا اعلامیه د سازمان ملل چې وي موږ د هغې مطابق خپل کارونه مخته وړو، خو له حسنه مخکې باید هر یو هیواد غواړي په سازمان ملل کې په رسمیت ډول وپیژندل شي، د هغې وضو شي، نو باید د هغوی د حقونو بشري حقونو اعلامیه پورې مطابق د دیش ماده هغه باید مراعات کړي. لوخله بل لکه د شپږم او دریشتم ماده چې ماده کې ذکر چې هر یو کس د هر یو هیواد څخه وي د حق لري د خون روزنی او د حق لري پرته له کومه تبعیض، یعنی دا په دې معنی چې نر باید کار وکړي، نر باید تعلیم زده کړي، او هغه کوم انساني حقونه چې ورته ورکړل شوي نرانو حق ده اسه او د ښځینه، نو د هغې نه پرته نور چاره نشته.
مننه اغلی شاهی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظامی، طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې یا هم د بخښنې نړیوال سازمان او یا نورو ادارو د هغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي چې دوی ویلي چې د زده کړو او د بشری حقوقو فعالان باید ونه نیول سي، خو طالبانو ویلي چې نظام یې حق لري چې هغه کسان ونیسي او پښتني ورڅخه وکړي چې د دوی په فکر باندې هغوی مشکوک فعالیتونه لري.
د دې زه تمنا نه یو خو چې تثبیت نشي د مشکوک حالت تثبیت نشي د قانون په ذریعہ باندې، یعنی د مطابق د قانون یو څوک چې متهم کیږي یا اتهام په واردی هغه باید مشهود یا واضح هغه اسناد موجود وي. کله چې د تعلیم او تربیه غرجیږي د پدو کې هغه کوم شک او شوبه نه ده موجوده، اما که چیرې پدو رقم ویل کی چې نه دغه تدو نوم لاندې نور تخریبی اعمال اجراکی، ده باید واضح شي، شواهد باید وړاندې شي چې څو هغه متهم چې په جرم دی یا په د ټولنې په بنظمی باندې هغه د متهم دی هغه کنر دی خځه هغه مطابق د قانون واضح اسناد وړاندې شي او که چیرې تنه د خپل خبر وي او فقط هر سړی چې کده حق راجګیم په هغه باندې تور دی خیانت لګول کی یا د تور دی تخریب لګول کی دا خو هیڅ هغه نه لري کوم حق لار نه لري دا خو نه شو کړل چې مو وی چې اوس په هر چا باندې تور ولګول شي بس هغه ونی سبندی کشکنجه کی یا اعدام کی یا یو په قانون یا په میشت په زندان کې واچو تر هغه وخت پورې چې ثبوت موجود نه وي او شواهد موجود نه وي زه فکر کوم که په هر چا باندې اتهام وارد کی هغه خلاف دی قوانین خلاف د شریعت خلاف دی اون د حقوق بشر د مسعودو خلاف دی هیڅ هغه نه لري کوم قانوني بنه نه لري نو کله چې مو وینو چې فقط په شعار کې څوک چې تظاهرات تروزی هم دغه غږیږي چې مو خپل درس و تعلیم غواړو مخې ته یوسو مو غواړو کار وکړو مو غواړو درس ویایو نو په دو کې هغه تخریبي بڼه به یې څه وي د یوه حاکم نظام مسؤلیت دی چې خپل اتباعو ته سهولتونه ایجاد کړه هغه څه چې ټولنې خواست دی تعلیم د نرښه د حق دی په دو کې هیڅ موږ نشو کړلی چې موږ ووایو چې دلته د نارینه درس ویي او ښځینه یې د نه ویي یوه ټولنه که غواړو چې ترقي ته ورسي پیشرفت ته ورسي په هغو کې دواړه نرښه دواړه مسؤلیت لري او هغه ټولنه موافقه ده د مشکلاتو نه خلاصه ده چې په هغو کې اتباعی خلک تعلیم یافته وي باسواده وي تحصیل کرده وي نو کله چې موږ په خپل لاس خپله ټولنه د ګودال طرف ته کش کیو هغو کیم چې د خلک غږ جګي وي چې حق هم دی چې درس ووي د موږ باندې ولې د مکتب دروازې تړلې کي یا یو بل کس یا میرمنې یا نارینه تلاش لري چې یوه زمینه د درس آماده کړه د هغو مخه نیول کی خو زه فکر کوم چې خلاف د ټولو موازینو د حقوق بشر د موازینو د شریعت خلاف دی د هر اصول خلاف یو عمل دی موږ نشو کړلی چې څوک متهم کړو مثلا تاسو د ویسانون واخسته موږ نشو کړلی اوس یو ثبوت د وړاندې شي اسناد د وړاندې شي شواهد د وړاندې شي چې موږ ووایو چې ولاقی احمد او محمود دغه دغه اعمال لرل باید محکمه شي اما هلته نه قوانین موجود دي نه شواهد موجود دي حق و ناق هر سړی نیست هره میرمنه نیست بندي کوی چې ته خلاف دی طولن حرکت که یا تخریبی حرکت یا نه تخریبی اعمال اجرا کوی او ثبوت موجود نید دخو ایپا هیچ طولنه که ایچ اغا نلیری بورد نلیری او هیچ داده مطابق ده هیچ قانون نده قانون ده قوانین پر طولنه ره که اوس مای وقت هم اومد چه طولنه ده یوار کور ایسیت لیری نن طول قوانین یو بلتا دیر نجده دی ده ولی نجده دی دوانی نجدی دی چه قوانین در هر مملکت دیو مملکت و بل مملکت قوانین و بلتا نجدی دی دو بخاطر چه اول خپل طولن ایر کنترول کرده شی بیا سیما دی سیما نگر طولن ایر کنترول شی که چیر مختلف قوانین اجراکی پا هر مملکت دی اغا بیا یو مطابقت یو بل مرکز شده یا چه بیا تفاوکی وصل دی چه اغا ده ملل متحد مرکز ده چه مطابق ده حقوق اصول رو هیچو کامل نشی کرده باید حداقل نن که نور قوانین ارکیهی نافذیهی به چنگ باید خلاف ده موازین ده حقوق بشر نوی ده غصه خو باید یو برابر وی نو کله چه پیو چه بانده ثبوت نوی موه بیزای یا او ناحق آقا بندی خانه تنشور دلی ده چه دروازه چه موخ تکتکی و غالو چه مجرم په صفت بگو بانده اتهام واردی و اغا غالو رو بندی کرو باید ادقلا مطابق به قوانین و دروازه رو تکونشی یو مکتوب یو سند موجود بی دروازه تکید کلا دروازه اغکی دروازه کول کی هست مکتوب وروند کی تاسو په دغه جرم باندې تاسو باید محکمه تازه شي تاسو سلام علیکم باید تازه شي دا چې هیڅ سند موجود نه دی او خلک نیول کی باندې کی اتهام ور کی زه فکر کوم دا ټولنه بدبختی ته کش کی ده په دو شکل هیڅ نظام مخه ته نشي تللی یو نظام هغه وخت بریالی دی هغه وخت کامیاب دی چې دغونه اتباع او خلق راضی دی او یو نظام مسئولیت دی چې د خلق رضایت په خاطر کار وکړه نه د ځانو په خاطر دی که غواړي چې هغه کامیاب اوسي دی که غواړي چې مخې ته ولاړ شي باید اول د خلکو تقاضا مې پوره کړه ځکه د خلاف د قوانینو خلاف د اسلام هیڅ چا کوم څه غوښتنه نه ده کلي ځکه یو مسلمانه ټولنه ده مسلمانه ټولنه ده او پروردګار هر تعلیم په نرخ ښځه فرض کړی دی نه تنها چې په نارینه
مننه آغلی نظامی زه بیرته تاسو ته راځم آغلی شاهی د آغلی نظامی په خبرو کې تاسو د ملګرو ملتونو یادونه هم واورید دوی ویل چې ملګری ملتونه هغه یو داسې سازمان دی چې د هغوی د قوانینو ته په کتو باندې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د عادي افغانانو حقونه خوندي کړي او د هغوی حقونو ته لږ تر لږ پام وکړي ملګری ملتونه بیا وایي چې دوی د توقيف سوي او فعالانو په تړاو له طالبانو سره په تماس کې دي خو په خبره د طالبانو لخوا د معلوماتو د نور کولو لکه دوی ناهیلي سوي دي دغه سازمان ویل دي چې هغو کسان دغه ویل دي چې دا کسان چې نیول سوي دي باید ژر تر ژره راخوشي سي ځکه د دوی په وینا دغه خلک پر خپل سر باندې نیول سوي دي او دوی ویل دي چې هیڅ افغان باید د خپل ازادي له حق د استفادې په خاطر باندې ونه نیول سي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ته هم معلومات نور کول کیږي په دې حال کې د شفافیت ستونزه څومره مهمه ده ستاسو په نظر
د شفافیت د لحاظه توچیر مونږ وایو د خو لګه هغه معنا ورکوي چې په خپل سر باندې چې رواني نه د سازمان ملل پروا لري نه د بل هیواد او مخکم هم پسو جلسو کې زبیرا مجاهد هم په دې مورد خبري وکړو چې هیڅ یو هیواد حق نه لري زموږ د صلاحیت او زموږ د حکومتداري کې لاسوهنه وکړي دا په دې معنا لري چې یوناما یا سازمان ملل متحد هم د دوی نه د هغه توقيف شوي میزمانې نجونې د حالت او وضعیت پوښتنه کړي خو دوی هغوی ته معلومات نه ده ورکړي په دې معنا چې نه ورکوي ځکه چې د دې لحاظه دوی معلومات دي هیڅ یو اسناد نه لري ځکه چې دوی پرله حقه دوی محکوم شوي ځکه چې دا دوی داسې کړنې یا داسې قدم نه دي پورته کړي چې دوی باید ملامت وي زه د آزادي بیان د هر یو ملت چې هغه ناروي ښځوي ښځه وي د هغې شرعي قانوني ډول او بشري حق ده د هغې نو د دې د لحاظه دوی داسې معلومات نه لري داسې دلیل نه لري چې هغوی ته وایي دوی په مونږ دا مېرمنه یا دا فعاله نجلۍ مونږ په دې دلیل چې دا زمونږ دا فرمان دا قدغه زمونږ د دې قانون مله د خپل لاندې کړي مونږ د دې د حق خاطر مونږ دوی باندې کړي نو دوی د ویلو لپاره څه نه لري او د شفافیت د لحاظه که چیرې کوم نماینده نه وي یا داسې یو کس نه وي یا یونامه خپله چې باید زندان ته لاړ شي د هغه د دوی یو سلو کسان داسې یو پروژه باید جوړ شي چې د هغه زندانونو ته لاړ شي د هغه نجونې او د هغه مېرمنې وضعیت او حالت وګوري نو دوی هغه کسان په دې طریقه نه پرېږدي اجازه ورته نه ورکوي که چیرې وخت هغوی ته اجازه ورنه کړی شي نو د شفافیت خبره له کومه راغلم نو معلومه خبره ده شفافیت پکې نشته
مننه آغلی شاهی آغلی نظامی د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخې مرستیالي هیدربار ویلي دي چې د افغان شوزو د حقوقو فعالان پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دي د شوزو د حقوقو د یوې معتبرې او متخصصې منبع له خوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقوقو د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ونیسي تاسو د دوی د خبرې سره موافق یاست چې د افغانستان وضعیت څیړل کیږي او په دې اړه باندې ارزونه چمتو کیږي، باید د ښځو د حقونو موضوع د هغه مرکزی برخه وي؟
ډیر ستمنانه یقینا که موږ دوه وخت ته توجه وکړو او دا زموږ ښځو خاص په خپل هم دی، موږ که په بهر کې یو یا د افغانستان دننه هم دا غږ موجود کړی دی چې باید د قلم د ښځو حقوقو ته جدي توجه وشي او په تېره بیا ملال مو ته چې مسؤلیت یې دی یا د نړۍ د نظم مسؤلیت لري او دا رقم دی ممالکو یقینا باید دو برخه ته ډیر جدي توجه وشي. که دا توجه ونه شي زه فکر کوم نو چې په یوه هیواد کې نیم هیواد د هر څه نه بندي کار د نشي کړلی، درس د نشي ویلی، بیرون ته د نشي وتلی، یعنې په کور دننه زندان ته کور ته یا د کور دننه زندانی کې یا کور ورته زندان جوړي، دا فکر کوم چې دا به یو ډېر غټ خطر منځته راویلي او دا دو مسایلو ته که توجه نه کي، نه تنها چې په هیواد کې د هیواد نه د سیمې هیوادو ته د سیمې د هیواد نه نړۍ هیوادو ته ډېر غټ خطر کېدای شي. نن تنها د افغانستان د ښځو غږ نه دی، موږ وایو چې تنها د افغانستان دننه مېرمنې یا د افغان مېرمنې دا غږ جګوي چې زموږ حق دی تحصیل وکړو، اما موږ ولیدل په ډېرو هیوادونو کې ډېرو مېرمنو دا غږ جګ کړ د افغانستان د ښځو په طرفدارۍ باندې چې دی د ښځې په صفت باندې چې دی حق دی، دی هر مېرمنې حق دی، باید جنسیتي تبعیض باید د بینه یوړل شي، نه تنها په افغانستان کې باید په ټوله نړۍ کې د دو تبعیض د جنسیتي تبعیض په خلاف باندې موږ تاسو وینو چې مبارزې روانې دي هغه هیوادونو کې چې د ښځو سره تبعیض برخورد کیږي، هم نه دغو هیواد دننه خلک چوپ پاتې دي نه د نړۍ هیوادونو. بس په ملګرو ملتونو کې کله چې کومه بس کې باید حداقل څه چې سل په سله کې باید موضوع ته جدي توجه وشي او د اجندا برخه باید توله برخه هم در وي.
مننه آغلی نظامی. آغلی شاهی، لطاس څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې په راتلونکي میاشت کې په لومړیو کې ټاکل شوی ده چې یو غونډه په دوحه کې جوړه سي د افغانستان د وضعیت په اړه، او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې جوړیږي دا غونډه. د دغې غونډې څخه د افغان ښځو ستاسو په نظر باندې تمه څه ده؟
که چیرې دا غونډه وشي او د افغان د نجونو حق و هم مطرح شي، نو که چیرې خو مخکې له مخکې مونږ نسو ویلی، هم قضاوت هم نسو کولی، ځکه چې افغانستان څو وارې په مخکې په مذاکرات کې هم ډېر وعده ورکړی وو چې مونږ داسې به کوو، نجونو ته حق ورکوو، زنانو ته حق ورکوو، او له بده مرغه چې خپل په هغه وعدو باندې هم وفا ونه کړو. خو که چیرې په دقت وسي او د ملګرو ملتونو نه هم دا هیله ده چې د مخکې مذاکرې نه هم پند واخلي، او هدف د مذاکره د افغانستان د سرنوشت، یعنې د افغانستان د مېرمنو حق باید په حول کې وي. نو دا به که زه په نیت نیک نظر وګورم انشاءالله یو ځای ته رسیږي، او هدف د دې چې باید د افغانستان نجونې او مېرمنې ونهي.
آغلی نظامی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې یو غونډه جوړه سي د افغانستان پر وضعیت باندې، ستاسو په نظر د ښځو پر وضعیت باندې په افغانستان کې د دغه غونډې نتایج کوم تاثیر ولري؟ فکر کوي چې د ښځو ستونزې ته به په اجنډا کې ځای ورکول سي یا د اجنډا په سر کې به ځای ورکول سي؟
د دې زه تمننه کوم دغه ځیر شو د ټولو مجالسو ته د افغانستان د وظیفه ارتباط باندې کوم مجلس چې تر اوسه پورې دایر شوی دی یا دایری مطلق اولین په اجنډا کې اول برخه نه درغلی خو په نورو برخو کې حتما د ښځو په وضعیت بحث غلی دی. خو ما چیرې د ښځو د وضعیت مسلې بحث یا دا وضعیت حل نشي د اوسني وضعیت ته د حل لاره پیدا نشي، زه فکر کوم چې ډېره به مشکله وي چې دا مجالس به په مخ ولاړ شي. او یقینا هر مجلس په خپل ذات سره تاثیر گذاره دی، درسته ده چې تر اوسه پورې به هغه جدي هغه نه وي شوی، بدلون نه وي کرغلی، اما کله چې دا غونډه بلل کېږي او دا غونډه خاص د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې دایری واضح خبره ده چې د افغانستان کې اولین وضعیت چې خراب دی، د نیم افغانستان وضعیت چې خراب دی، اول د میرمنو دی، هغه که اقتصادي لحاظ هم دیم د میرمنې دی، ځکه افغانستان یو جنګ ځپلې هېواد دی په دو کې که مو تاسو شاهدان د دو وضعیت چې هلته یتیمان او کونډې زښته ډېر دي، او ټول هغه نفقه د کورنۍ د زیاتره کورنۍ نفقه د میرمنو په لاس کې ده. کله چې میرمن د کاره لاس نیول کی خپل کورنۍ ته نفقه نشي رسولی، د اقتصادي لحاظ هم یو غټه صدمه ده، د صحي لحاظ هم غټه صدمه ده، او د بشري لحاظ هم یو غټ ناورین دی. نو طبعا کله چې د افغانستان وضعیت ارزیابي کی اولین مسله به که اوله موضوع زه په دو باور لرم چې اولینه موضوع به موضوع د ښځو وي، ځکه د آخرت کې د ملل متحد معاون محترم امنا محمد کله چې کومه وینا وکړله تاسو ولیدل ځینې عکس العملونه پرې راپورته شول، نو د مغو په خاطر چې د دغو عکس العملونو مخه نیول شوي و، واقعا د ښځو غږ جګ شوی و، واقعا د ښځو غږ ته ملل متحد نه رسېدلی و. زه فکر کوم په دو کې دوه اجنډا کې به د اولین بحث همدغه وي، ځکه د افغانستان ناورین ته غټ ناورین همدغه دی چې که د دغو برخې ته توجه ونه شي افغانستان ډېر ګودال طرف ته روان دی. تاسو فکر وکړئ هغه ماشومان چې پرون که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کالا مخفی که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کالا باد سوار لس کلان دی، سوار لس کلان ماشون پا افغانستان که تصویینه چه تومره قوی کارونه مخفی تولی، او تومره زر تروریزم و نور و دلو تپلو تا جذبی نو پس افغانستان تا دیر خطر دی. نو وقت چه خطر دی افغانستان سیمه تا خطر کرده ایشی، دی سیمه نناره تا خطر کرده ایشی. پس دی خود و موضوع تا اولین آجانده که کول برخه نوی حتما دو ما برخه که دو موضوع تا جدی توجه کی.
مننه آقای نظامی. اوری دون که تاسیز مجغل ازادی رادیو اوری او داز ما حق دی خپروانه روانه داز مجده خپروانی دریم ملمنه آقای سایما خوگرنی هم لمش سر ده تلیفون للاری وصل سوی ده. مننه آقای خوگرنی چی تاس لمش سر خبری کوی ستاس چخاز ما پشتنه داغه ده چه ده ملگور ملتونو ده سرمنشی مرستیالی آمینا محمد یوی خبری غندی تاویلی ده چه ده می میاشتی پا لمری او دوی منیتا باندی با پا دوحا کی یو غنده جوړه سی، او په دې غنده کې به په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر جوړولو باندې تمرکز وسی. تاسو په نظر آیا په دې غنده کې فکر کوئ چې د افغان شوزو هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورته رامنځته کړي دي، یا هغه محدودیتونه چې دوی د شوزو پر وړاندې باندې جوړ کړي دي، د دوی ته د دغه ستونزو حل ته به پکې پام وسی، او آیا فکر کوئ چې کومه نتیجه به ورکړي؟
مانا ډیره زیاته سلام تاسو ډیرو محترم اوریدونکو ته. زما هیله ده که مغونډه چې په دوحه کې بیا جوړیږي او په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته پکې پاملرنه وشي، او بالخصوص د ښځو ستونزو ته. نو زما هیله ده هر څوک چې دا غونډه ارنج کوي یا ترتیبوي، نو په دې کې چې کله طالبان ته دعوت ورکوي یا نور خوغان ته دعوت ورکوي، نو یوه هیله م دا ده چې په دې کې د ښځو و د یوه معنه اندازه فیصدی وی، ځکه چې هغه ته ښځې په خپله نمایندګي ونه کړي، نارینه هیڅ وخت د ښځې نمایندګي نشي کولی او نه یې کوي. نو په دې خاطر باندې هغلته باید زموږ ډېرې تکړه مبارزې خلورې او هغه ښځې چې په استدلال پوه شي، په منطق پوه شي، هغه باید دعوت شي هلته چې دو سر په میز کښېني، هم نړیوال ته مثلا په دې قرات ورکړي چې موږ هم بشر یو، موږ هم مثلا د ژوند حق لرو او په دې ټولنه کې او د دې ټولنې یو برخه یو، او هم مثلا خپل طالبان وي او که نور خوا وي دو ته هم قناعت ورکړي، او دوی په دې موافقه شي هغه اساسي او بنسټیز حقونه چې منهج د انسان لرو دوی ترلاسه کړي. نو که دغسې ونیشي بیا هم مثلا یوازې بدون د دې نه چې د ښځې دو په نظر کې ونیسي، یا د ښځو حضور هلته ډېر قوي نه وي، یا د ښځو ګډون پکې نه وي، نو زه فکر نه کوم که نارینه دغسې نمایندګي زمونږ وکړي هلته، او زمونږ حقونه مثلا دوی وغواړي یا یې واخلي. نو هیله مې دا ده چې د ښځو حضور هلته حتمي وشي. نو غیر د هغې نه به زه فکر نه کوم که د ښځو باندې څوک تمرکز وکړي، یا مثلا د ښځو حقونه څوک وغواړي.
مننه اغلی خوګانی. اغلی شاهی، تاسو څخه پوښتنه کوم د هیدربار د خبرو په اړه باندې. د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د حقوقو برخه مرستیاله هیدربار غوښتنه کړې ده چې هغه څېړنه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، دی ویلې چې په دغه کې باید د شذو موضوع مرکزی او د شذو سره باید خبرې وسی د دې په وینا باندې. تاسو په نظر دا شذ چې د دې ویلې د غشتنې کړه د چې باید دور سره مشورې او سی خبري ور سره وسی، او په دغه څېړنې کې باید مرکزی ځای ولري د یو افغان شذ په توګه، تاسو به څور تو وایست د افغان شذ کومې مو غشتنې به مطرح کړی؟
کی چیرې ماته یو بل یو د کاستا کې چې مثلا زه هغه نظامی ته او همدارنګه هغه خوګانی ته کې ونډه ورته ورکړي، او د افغان میرمنو نجونو نمایندګي ورته وکړي، نو باید د هر څه نه مخکې د طالبانو د دورې تقریبا د شل میاشت تیر شو، هر یو حالت د افغان نجونو او میرمنو باندې تیر شو، دا یو ځل ځان سره ښه څېړنه وکړي او ښه د خپل دستورګو نه تیر کړي، ښه ورباندې غور وکړي، او د هر یو حالت نه چې راسته واخلي، او د مذاکرې په میز باندې تر دې دمه پورې په دې شلو میاشتو کې طالبان نجونو باندې د تعلیم او د زده کړې بنیادونه یا مکاتب یا پانتون ورباندې بند کړل، او خصوصا کار. نو دا باید دلیل ورنه غوښتي په کوم دلیل، هر یو دلیل لپاره دا باید خپل ځان ته ځواب هم ولري، هم د شریعت د لحاظه، هم د بین الملل اسنادو کې د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظه، دا باید د شریعت لحاظه خو باید ځان معلومات باید ولري کې د قران کې په شریعت کې د خزي مقام، د خزي ته احترام درلود، د خزي بشري حقوقونه. خزه په دې معنی نه ده چې یوازې مسلمانانو، زموږ په افغانستان کې موږ د سکان هم لرو، باید هغه هم په نظر کې ونیول شي. نو د دې د لحاظه باید مکمل آگاهي سره هلته لاړ شي، د افغان نجونو میرمنو نه دفاع وکړي.
مننه اغلی شاهی. اغلی نظامی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې هغه کومې مهمې ستونزې دي چې باید په دا ډول غونډو کې مطرح سي، او که څېړنه کیږي د افغانستان پر ستونزو باندې په هغه کې باید یادونه وسی، ستاسو په نظر هغه عمده ستونزې کومې یوي دي؟
ډېره زیاته مننه. عمده او غټه ستونزه حوالنده ده چې باید حق د تعلیم ورکړل شي. هغه حق چې خدای ورکړی دی هغه باید بیرته دوی ته ورکړل شي. دوی باید خپلو درسونو ته، پوهنتونونو ته بیرته ولاړ شي. په دوم کټګوري کې باید حق د کار ورکړل شي، چې د انسان په صفت دی حق لري، د هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، او هم د سفر حق لري، هم د کور د بهر لو حق لري. دا هغه څه دي چې د یو انسان په صفت د هر انسان حق دی، هغه کنل وکړه. او که اساسي توګه او بنیادي توګه اولی تعلیم او تربیه ته توجه ونه شي، یعنی د مکتب نه نیولې تالي تحصیلات پورې دا حق ورنه کړل شي، د کار حق ورنه کړل شي، زه فکر کوم ته دوه بزې غاټ هغه نه وي مشکل نه وي. اول غاټ مشکل دا دی چې موږ که ټولنه باسواده غواړو، سېدلې غواړو، باید حق ورکړل شي. د دومره مینې باید درسونه ته ولاړ شي، د موږ اولادونه باید درس ومني، داسې چې زوی هم درس وي، لور هم باید درس ومني، داسې چې زوی کار کوي، لور هم باید کار وکړي. په ځند کې د سفر حق نه دی، په ځند کې د وطلو دا قیدونه چې پرغلي دي چې پاک ته نه ولاړ شي، ښځه د نڅي دا حق دی، آزاد ژوند هر انسان حق لري چې آزاد ژوند وکړي، پروردګار ټول آزاد خلق کړی دي. نو هغه اساسي ټکم دا دی چې باید ته جدي توجه وشي.
مننه اغلی نظامی. اغلی خوګانی د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د لسمی ماده یادونه به وکړم چې د دې ماده لمخه هر څوک د چې پر وړاندې باندې یو ډول تور پوري سوي وي په هغه صورت کې د وی خپلواکي به طرفي او عادلانه محاکمه حق لري، او د دوی څخه هم باید څېړنه په عادلانه توګه باندې وسی، او دوی باید د مدافع وکیل حق ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه توقفونه چې د شوزو د حقونو د فعالانو روان دي یا تر اوسه پورې سوي دي، هغه شته چې متریزه ونیول سوي وي، د شوزو پر خپل سر توقفونه څومره مهمه ستونزه ده چې باید حل سي، او په غونډو کې باید دا ستونزه راپورته سي ستاسو په نظر؟
اول خدا چې باید موږ وګورو چې خوځ کم جرم تر سره کړی دی چې دونه توقفيږي. آیا هغه جرم دی که هغه حق دی؟ که چې ښځه نن راوځي په مسلمت امیز شکل باندې مظاهره کوي یا غونډې جوړوي یا مثلا خپل حق وړي، وایي چې ما ته تعلیم حق راکړه یا د کار حق راکړه یا دا زما حق دی، هغه دې مشروع حقونه دي. نو هیڅوک د دې حق نه لري چې دی او توقف کی او دی شکنجه کی او دی مثلا ازادي دې محدود کی او د سلب یعنی سلب ازادي کی او بندي کی، دې حق څوک نه لري. یو دویم کله چې یو ښځه مثلا یا یو جلکی یا انسان وي چې هر څوک وي چې کله دې بند کېږي دې باندې اتهام وي، تر هغه چې دې دا اتهام په اثبات رسېږي دا بې ګناه ده، ځکه چې دې باندې کوم تهمت دی دا باید په اثبات ورسول شي. او موږ او تاسو پوهېږو چې کله مثلا په چا اتهام واردېږي اول پولیس نیسي، د پولیس نه وروسته بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ کې به دې ته اقامې دعوه مثلا څارنوال به اقامې دعوه کوي. بې دې حق لري چې دا د ځان لپاره دفاعیه جوړه کړي، ځان لپاره وکیل ونیسي چې تر څو دې د څه قانع کولنده دلایل ولري چې دې بېرته باید آزاد شي. نو وروسته د هغې نه بیا د دې دغه دوسیه ځي محاکمو ته ځي. محاکمو کې قاضیان باید په ډېر بېطرفانه شکل باندې او یعنی دا فیصله وکړي، او دا ښځې د جنکۍ باید عدالت ته لاسرسی ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې اول خو دوی نیول غیر قانوني دي، دوی په دې تور نیول شوي دي چې د سړک د سر نه دوی خپل حق غوښتی دی. دا یې دوه حق دی، موږ یې ملاتړ کوو، موږ چې هر ځای کې دا یې دوه حق دی. کار حق غواړي ورېکه، ورته تعلیم حق غواړي ورېکه، ورته ډوډۍ حق غواړي ورته ورېکه، ځکه دا انسان دی په دې ټولنه کې ژوند کوي او هغه حقونه تا ته نه اخستي چې دی د ژوند امکانات هلته نور نشته. نو دی مجبور دی چې خپل غږ پورته کړي. کله ته چې دی غږ دا رقم خفه کوي دا وړي زندان ته وړي. نو دی چې پخوا متاسفانه دوه کاره کېده، یو خو ځینې نهادونه وو چې یعنی مدافع وکیلانو دوی ته ورکول رایګان چا چې مثلا دې وسه نه لرله چې د هغې دوسیه مخته ویسي. اوس نه پوهېږم چې هغه نهادونه شته که نه شته. مخکې ځینې نهادونه وو چې مثلا نظارت یې کولو دغسې توقیف خانونه د دغسې مثلا دوسیونه، اګر چې موږ حق نه لرلو پارلمان چې مستقیما موږ په قضا کې مداخله وکړو، ولې نظارت هم کولی شو هم د څارنوالۍ نه هم د قضا نه هم مثلا په دې پوهېدو شو مثلا چېرته چا سره ظلم کېږي، چېرته مثلا عدالت ته یو سړی لاسرسی لري چې ټیل لري، آیا په عدالت کې د ښځو او د نارینه وو سره یو رقم برخورد کېږي نه کېږي. یعنی دا ټول انسانان که ښځ دي که نارینه دي، بدون د دې نه چې دا څوک دی په کومه ژبه خبرې کوي، او دی دې حق لري چې عدالت یې یو ډول دوه لاسرسی ولري. مګر متاسفانه زه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې هغسې وي. نو په دې خاطر باندې دا د دوه حق دی چې اول باید اتهام په اثبات شي، چې دا اتهام د دې وړ دی چې دا بندي شي که نه شي. د قانون د نظر نه هغه منه دی، قانون د نظر نه خو فکر کوم دا کوم نړیوال اسناد چې موږ تاسو منلې دي که هغه د بشري حقونو خپلواک نړیوال اعلامیه ده، که هغه مثلا د بشري حقونو اسلامي اعلامیه ده، نو دغه ټولو کې یو انسان حق لري چې په مسلمانانه شکل په متظاهرات کې برخه والي، په مثلا غونډې جوړې کې خپل حقوق غواړي، کوم مانت پې نشته کېش مثلا خلک په حجاب کې برخه والي، کېش خلک مثلا په غیر دولتي انجمنونو کې برخه والي، په دوه باندې کوم بندیز نشته. او دا چې اوس طالبان دا کار کوي نو دا ظلم دی، د ښځو سره ظلم دی. شاول خو یې غږ خفه کوي، نه پوهېږي چې دوه غږ چې شي بې وړي بې بندې نه وي بې شکنجه کوي، دا په ښکاره ډول ظلم دی. او د کار تر څنګ او د دوی د تعلیم تر څنګ او د نورو ستونزو تر څنګ چې ښځې لري چې غږ پورته کېږي په نړیوال بحثونو کې، مجلسونو کې، کنفرانسونو کې، یو موضوع همدا ده چې باید ښځو ربړول، شکنجه کول باید بند شي.
بله او اخیری پوښتنه به تاسو څخه اغلی خو ګرنی دا وکړم چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانین او اساسي قانون نه عملي کوي، تاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده د خلکو پر وړاندې باندې چې دوی عدالت ته لاسرسی نسی درلودلی؟
وسمه د لپاره مندا جالب ده زم ساري سپندې فکر کوم چې دو د کم قانون د مخنیوي سره توصیفوي، کم قانون د مخنیوي سره مجازات کوي، کم قانون د مخنیوي حق سره تور کوي نه ور کوي، څه فکر کوم دو ټول په قانون ملقا کړی دي، اساسي قانون چې کله مثلا نافذ او هغه اوس نشته، نور قوانین او قدم د اساسي قانون په نه کې تشوب شي او چې هغه دو عملي کوي نه کوي، د کوم د قانون د مخنیوي کوي په دې زم نه پیږم، دوی شرعي قانون شرعي قانون زنه پیغام شي دوی سره کوم سره مجازات کوي، دوی سره کوم مثلا یو سره توقفوي، دوی سره کوم او دا کی زم دې معلومات لرم په یو
مننه غلي خو غړني اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د ازما حق دی نور پای تر سیج لخپل درې سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.
دا مکتبوت اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته به جوابونه راکړي،
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله داخونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچيري یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی
زنانه په کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شذې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-02-21-12-46-01.